السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو د دې خبرونې په لومړي نیم ساعت کې راپورونه خبريږي او په دوهم نیم کې د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه درته وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه ووري. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د بنسټ د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمیر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوي دي، او د رادیوګانو یو شمیر خبريالان هم یا احضار شوي یا نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو پر کار ممنوعیت، د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره د خنډونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ډله ییزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته کړه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څلوېښت راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او د فعالو راډیوګانو شمیر 228 ته رسیږي. نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. په برتانیا کې دوه کسان چې ویل کیږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په منچستر ښار کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سعدوي او 25 کلن عمار حسین غوښتل په منچستر کې پر یوه لاریون چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده برید وکړي، او وروسته له هغه د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی خپل طرح له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. د هند دولت اعلان کړی چې د مصنوعي ذهانت د اغیزو په اړه به د نړۍ د لږ تر لږه اولسو هیوادونو د مشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د مدیرانو په ګډون راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې یوه غونډه جوړه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د مصنوعي ذهانت د چټک پرمختګ پر وړاندې د ننګونو او په دې برخه کې د فرصتونو په اړه بحث وشي. تمه ده چې د دې غونډې لپاره تخصصي پروګرامونه د دوشنبه په ورځ پیل شي، او د هند صدراعظم نریندرا مودی به د پنجشنبه په ورځ غونډه رسمن پرانیزي. او د پاریس لوور موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغې برخې ته چې ډېر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلي دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لوور موزیم مسؤولانو پرون وویل چې د اطفایي پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. دا پیښه په 1901 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینیه او د 16مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لووینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا، اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شویو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 15مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابره ده. تاسو اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته لګاونډو یوه وادونو د کډوالو راستنیدلو د مرستو در رسولو چاره ستونزمنه کړې ده.
کوټه مم نستا وبو دې بلچا کور نه راوړو غاز مثال دغه بخاری مخاری دا شین سی وی بیا زمای لختی دی د شیشای نسته راسره
د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده
خپل نو د رادیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د هزار د رادیو نشناس منلاندې د سه خېخې خبرونه تعقیبوم نو
ورستیو وریاو په افغانستان کې د وچکالیو اړوند اندېښنې څه ناڅه کمې کړې دي او په پېښور کې ډېره افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتي دي چې افغانستان ته د دوی د ایستلو مخه ونیسي
افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس مونږ نه خواسو که چې مونږ ته اسناد یا تصاویر راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او اورېدو ته یې راسره اوسئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم ورزو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ د زرګونه کډوالو درستنیدلو بهیر د مرستو درسولو چار ستونزمنه کړې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان عرفات جمال پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په ژنیو کې خبريالانو ته ویل چې ملګری ملتونه د دې کډوالو د ژوند د دوام څرنګوالي ته خورا ډیره اندېښنه لري خغلی عرفات څرګنده کړ چې په 2015 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نږدې 2.9 میلیون او د روان 2016 کال له پیله تر اوسه 1.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي عرفات د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې له دې دوه هیوادونو د راستنو شویو افغانانو لوړې شمیرې ملګرو ملتونو ته سخت تکان ورکړی ځکه د دوی شمیر د افغانستان د ټولو وګړو شاوخوا 12% ته رسیږي هغه زیاته کړه چې د افغانستان سړې هوا او درنو واورو ته په پام سره د راستنیدونکو د لوړه شمیره موږ د پان سر ته ورنږدې کوي دا په داسال کې د چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل دورسته په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې او لوګه په زیاتېدو ده او بلخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې شوې دي د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ربات د کډوالو په خارګوټي کې ډیره ایران ګل چې په ورستیو کې له پاکستان راستون شوې ازادي رادیو ته وویل
کوټه مم نسته وبو دې بلچا کور نه راوړو غاز مثال دغه بخاری مخاری دا شین سی وی بیا زمای لختی دی د شي شای نسته راسره د پاکستان سره راغل د ټول د شي دغه سی پراته دي سره که څوک دې د غیزو دې بیا غال نه لري د شي خلک هم ستا کی
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې د افغان کډوالو د راستنیدو چټکی او لوړی کچه افغانستان په تیره د ښځو او نجونو لپاره له یو ژور بحران سره مخامخ کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره په روان کال کې 214 میلیون ډالر مالی مرسته غوښتې ده خو د کمپاین په ترڅ کې د دې اندازې یوازې 8% ترلاسه کړې ده په 2023 کال کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له پیله تر اوسه ل 15 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي خو تقریبا ټول د خلک له بیوزلۍ سر ټکوي او وایي چې مرستو ته اړتیا لري د راستنو شویو افغان کډوالو ستونزې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او درنو واورو د ورېدلو له کبله څو ځلې زیاتې شوې دي د کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې کمرستې نشي ورسره کولای نو دوی ته د کاروبار امکانات برابر کړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره اوسئ
له خبرونو ور اخوا
د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري کته هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی خو بیا طالبانو ادعا کوي چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا څلوېښتو رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي.
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اویا کلن اوسیدونکی رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنټ څخه استفاده نشي کولی نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د راډیو له لارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځاني زنه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولی او بل تعلیم نه لرو. نو خپلا د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه آسمان لاندې داسې ښه ښه خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیولا چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وایي ښوونیز او د پخلي پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له راډیو څخه، او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلي پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو، او همدارنګه ځینې موضوعاتي خپرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چل نه کړي وي او هغه موضوعاتي خپرونې هم اورو.
راډیو داسې وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډېرو لرې پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي، او له انټرنټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اورېدل کېږي. د فبروري 11مه چې د دلوي له 24مې سره برابره ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیې ساینس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شوه. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ، او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ییزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خو له دې سره سره رسنۍ، په ځانګړي ډول راډیوګانې، په افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوې او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 11مه د راډیو نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ هم تاییده کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عمل لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول، نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کمه کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم وروستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په دسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتون ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فریدالله ازادي راډیو ته وویل
نو طبیعي خبره ده چې په غرونو باندې واوري بي تړي کیږي. موږ پنځه جره بس موږ د شخصي دارم او دلته عموما غنم کرل کیږي.
د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمېنې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د جاوربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز چې صحرایي ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوي او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې، وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته. او نه نوی سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. د ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د تلوې وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ شوي. همدا چې په خبره په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوي. تفصیل سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 30 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړې خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي
نو فعلا د دالې بند وزنې ډک شوی دی، دا اته څلوېښت دینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت نور ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، زمی لا پاتې ده خو غرونه یې ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې، نورو د غور، هرات او په فراه په ځینو سیمو کې، په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوې واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کومه تاسو وګورئ نو یو ښه او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناوو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ترغلو هجرت مکه او د زمزان یونیسیاسر رجستر
التاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 13 آزادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکړه جمع هم کړه چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ ورنه خواست وکړو چې مونږ ته یا داسې اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي، یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانې کړي. او زمونږ درخواست جامع جهاني نم دا ده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همګي معلوم است کې همګي هنرمندای ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزا هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو ټولې ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، خو زمونږ مال جان ته هم خطره ده. نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زمونږ لارښته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوقو بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنجشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي، په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کېږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو، او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو لوقت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه، چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی یې له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
پورستوی کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نه زمریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه عادي وه، خو وروسته ډېره رسنیزه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاری پارک کې د نه زمریانو ناڅاپي مړینې چارواکي دې ته وهڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنجشنبه مسولینو وویل چې دغه نه زمریان ناروغ و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا زمریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې زمریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر مدثر حسن د نه زمریانو تر مړینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څو اونیو کې له 1200 څخه زیات زمریان د لاهور په سفاری پارک کې ناروغه شوي وو، یو شمېر یې معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور زمریان په سفاری پارک کې له لاسه ورنه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر د مړه شویو زمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د یوې کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د زمریانو تر مړینې وروسته د دې پارک ځینو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لور ته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی وروسته د شوبند د خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویترنری ټیمونو د مړو شویو زمریانو نمونې اخیستي دي او د ازموینې لپاره یې لابراتوارونو ته لیږلي دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکې شوي. سفاری پارک د لاهور شار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک یې لیدو ته ورسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګ قری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی.
کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه د اشپان لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بېروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سب په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري، ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا در لسوا تینزاو یا کال ده، منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزاو یا کال در پدی خوامه آدش ما تا گوڑا شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو،
پاکستان هیواد کې نو اما غلطه د دې وطن لريواله او غربت یو څه احساسات را پیدا کې ما اعتراضه لکه دکنه وکړه نو اما لکه شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولې نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یې ووایاست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه به ډېره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
ای انا مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دغه نه موږ کوشش میکړی دی چې پکې هر څه ځکم او ټولنې ته یې په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي اغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې حال ته نه واقعیت چې کله به دا شعرونه دکلام کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکوو خو خپل هغه وخت کې زه ماشوم وم نه مې شوره کوله دغه سی یو څه زره ونغاړم یو قالب کې او هغه نشوي شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواري مې کوله
یو څو کلمات زمې ولیکل یو څه نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپار څه برانه ګډو وټ شو، نو تر تو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ دیارلس سوه پنځه اویا کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه، شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به حتما، خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد و، او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وی ځلوو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
شاید دروغ میں نہیں ہوئی، دیکھ چی مرکز سارا دمنگ تماس ناممکن کو بنا رہا نا کو مشکل دے مرکز اور منگا اولس والی ترمنگ لارے مسافہ دیر زیادہ دا نو منگا اور سارا نہیں شکا والے جی دے ہوئی فرہنگی غنڈ کے برفا وخلو یو کو اقتصادی سنجی او بل وقت منت اجازہ نہ رہ کہیں ذکر جی اکثر دمنگا کو رسمیت کی تو خوانجی کی اغه هم دې منګه وجدان نه مانی چې شاګردانو حق دې تلف کړي او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلي. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکلسل دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البتہ کوم چې وفات شي دي د دنیا نتللی، حمزه بابا شاعری مې بی اندازې ډیره خوښېده، غنی بابا شاعری مې بی اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعری ډیره اورم دوه مای واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البتہ او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي ځکه.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر به ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنګه د مختم کې د اورېدونکو را سره خوښ شي، دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، ترڅو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، ترڅو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، تما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې د موږ د شهزاد ولسوالي ډیره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې. او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولاتې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب. هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به تر ایمانه نه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پیان چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او د دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده، تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه درزا بند دا د زړه درزا بند دا شپې تپنا وړم شپ چپا ال چپا دا زما بند دا لور زې تختم چې لا شور ډکستا بند دا آی های ستا بند دا شپې تپنا وړم شپ چپا ال چپا دا زما بند دا
لورا سے تخت چلا شور ڈگستا بند گا ہائے ہائے